ات دوی بجی شوی قدرمن اوریدون کو تاسی زمجاخ لازادی راژیو چخوری زوی اسمت ساروانی ما و پا دی یو ساعت که ستاسی ده خبروانی کور با پا دی خبروانی که باوری چه ده افغانستان و پاکستان لپاره ده امریکا خواست استازه اسلام آباد ترسیدله یو ده دقیه واد لمشان و سرائی کتلی دی امریکای مقامات وی چه دوی لا هم پا افغانستان که ده کوکنار و ده مخنیوی لپاره ایوی قاطی حل لاری تنه دی رسیدلی او ده اونه پا بحث که با هم ده انتخابات و پا اره واوری چه ده انتخابات و پا اره ده مطبات و رول چده ځینو نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته به در معرفي کړو خو لومړی توجه کړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د خنجر په نامه پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي په لوګر کې پر سلو بېوزلو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشل سوې په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي بشپړ خبرونه اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي د خنجر په نامه پوځي عملیات په هلمند کې شپر مخ روان دي او زیات سیمې له وسلوالو پاکې سوي دي د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر اعظمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د هلمند دغو عملیاتو ته زیات تازه دمي افغان سرتیري لیږل سوي دي د دفاع وزارت وایي زیاته کړه د دولت ضد وسلوالو لږ مقاومت شولې او دغو عملیاتو زیاتو سیمو ته امن وستون کړی دی دغه پوځي عملیات شل ورځې مخکې د دې لپاره پیل شول چې د هلمند له ولسوالۍ څخه دولت ضد وسلوال وایستل سي په عملیاتو کې شاوخوا پرزر افغان او نړیوال سرتیری وندلري د نیمروز والی وی 15 تنه داسې کسان په غورغوري شارګوټی کې نیول سی ودی چې د ځانمجن کو بدون نیت درلود غلام دستگیر آزاد ازادي رډو تول دغه کسان پرون د ملي امنیت ریاست د کسان لخوا ونیول سول او دغه مشکوک تروریستان د ایران په دینی مدرسو کې روزل سی ودی په نیمروز کې چې د ایران پولیسه چیرمه پروت ولایت د تیر یو کال په موده کې تر 22 ډیر ځانمجن کې بدون سی ودی په لوګر ولایت کې پر سلو بېوزلو کورنیو خوراکي مواد وویشل سول دغه مرستې په لوګر کې د سرې میاشتې ریاست لخوا برابرې سوي چې د پل علم د کډوالو په شارګوټي کې پر دغو کورنیو وویشل سوې د سرې میاشتې رئیس عزت الله مومند ازادي راډیو ته وویل په دغو مرستې کې غوړي او اوړه شامل دي چې هرې کورنۍ ته یوه بوجۍ اوړه او یو قوطي غوړي ورکړل سول دغه کورنیو د سرې میاشتې له مرستې د خوښي وښودله او د لا زیاتو مرستو غوښتنه یې وکړه مومن زیاته کړه دغه مرستې به په راتلونکي کې هم ادامه ولري او د منجن خصوصي صرفي شرکت د معلوماتو پر اساس نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اسعارو په بدل کې په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 40 افغاني 15 نوي پوله یو اروپایي یورو او یو افغاني 50 پوله یو سټرلینګ پاوند یو اتیا افغاني 50 پوله یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله زیر ایرانی تومانه 40 افغاني او 40 پوله او زیر پاکستانی کلدار شپږ سوه لس افغانۍ د افغانستان ځینې مهم خبرونه مو واورېدل اوس حسیبه شهید سیمه ییز او نړیوال خبرونه دراوروي
د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پلاوی د چارت هول بروک نن له پاکستانی مشرانو سره خبرې کوي پاکستانی مشران اندېښنه لري چې په ګاونډي افغانستان کې به د امریکا پوځي عملیات پاکستان نور هم بې ثباته کړي ښاغلی هول بروک نن د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره وکتل او ټاکل شوی چې له جمهور رئیس آصف علي زرداری د پوز له لوی درستیز اشفاق کیانی او د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی له مشر احمد شجاع پاشا سره به هم وګوري د نیویارک ټایمز د راپور لمخې هول بروک پاکستان ته د هغه اندېښنو په دوام ورسی چې په افغانستان کې به د امریکا پراخ پوځي عملیات وسلوال دي ته اړ کړي چې پاکستان ته ورننوځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي که ایران د خپل اتومي پروګرام نه لاس وانخلي نو امریکا دې ته حاضر ده چې په سیمه کې د خپلو متحدینو دفاعي چارې پیاوړې کړي د امریکا متحده ایالاتو متحدین یې په دې باور دي چې ایران د اتومي وسلو د جوړولو هڅه کوي خو ایران وایي د دوی اتومي پروګرام سوله ییز دی ایران د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه هم رد کړې چې ویلي دي ایران د خپل حساس اتومي فعالیت وځنډوي کلینټن چې نن په تایلند کې خبرې کولې وویل د امریکا متحده ایالات بیا هم د ایران سره د اتمی خبرو لپاره دروازه پرانیست ساتي خو ټینګار یې وکړ چې د ایران د خبرو پیشنهاد به د تل لپاره نوي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ او چارو وزیر هیلتی کلینټن وایي متحده ایالات د تندیخنه لري چې خایي اټومي ټکنالوژي له شمالي کوریا میانمار ته انتقال شي. هیلتی کلینټن په تالند کې دا څرګندونه یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې د پخپله د شمالي کوریا او میانمار ترمنځ د پوځي احتمالي روابطو مسلې ته اندیښنه خولې وه. پر دغو دواړو هیوادونو هر وخت د امریکا اعتراضونه وي. نن ناوخته به هیلتی کلینټن د چین، جاپان، روسیې او جنوبي کوریا د بهرنۍ او چارو له وزیرانو سره بیل بیل وکړي او پر دې به خبرې وکړي چې څرنګه کېدای شي چې شمالي کوریا وهڅوي سو د اټومي وسلو د جوړېدو له هڅو لاس واخلي. د ازادي راډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د اوکران سفر پای ته رسوي او ګرجستان ته ځي. پرون د اوکران ولسمشر ویکتور یوشینکو ته وویل چې امریکا د اوکران د هغه حق ملاتړ کوي چې په خپل خوخه له یو تړون یا ټولنې سره یو ځای کیږي. یوشینکو بیا وویل چې اوکران یو اروپایي هیواد دی چې پکې دیموکراسي شته. په ناتو کې د روسیې استازي دیمیتری روگازین یو اوکراین او گرجستان ته د جو بایدن پر سفرونو انتقاد وکړ او ویل چې اوکراین او گرجستان د نیت نه لري چې د اوس لپاره د دستي د ناتو له تړون سره یو ځای شي. چین او روسیا نن خپل ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي. د 2009 میلادي کال د سولې د ماموریت په نامه دغه 15 ورځنی تمرینات به د چین په شمال لویدیځ کې ترسره شي. په دغه پوځي تمریناتو کې شاوخوا 3000 سرتیری د هوایي ځواکونو پرسونل او له سلويختو زیاتې جنگي الوتکې او هلیکوپټرې برخه اخلي. د روسیې د زف زارت ټلویزیون وویل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته کله چې روسیه په دومره ستره پیمانه وسلې او دومره شمیر عسکر له لری ختیځه د چین لور ته نو وستولي. او د بخنی نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل سعودي عربستان ته لور تروریزم سره په جګړه کې په پراخه توګه د بشري حقوقو څخه په سرغړاوني تورن کړی دی. د بخنی د نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خبر شوی دی راغلی دی چې پر امریکا باندې له 2001 کال تروریستي حملو نه راپدې خو سعودي عربستان په زورګونو کسان له تروریستي ډلو سره په تړاو د محکمې پرته نیولې دي. د بخنې نړیوال سازمان چې مرکزی په لندن کې په نیول شویو خلکو وای په نیول شویو خلکو کې هغه کسان هم شامل دي چې د سعودي عربستان پر حکومت او پالیسي انتقاد کړی وو. د ډلې په دې برخه کې پر نړیوال ټولنې هم انتقاد کړی چې د سعودي عربستان د دې زور زیاتیو په وړاندې چوپ پاتې شوی ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ساعت 2:02 د تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د آزادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. امریکایي مقامات وایي چې دوی لا هم په افغانستان کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره یوې قاطع حل لارې ته نه دي رسیدلي. د هلمند مقامات وایي چې په وروستیو عملیاتو کې ډیر اندازه مخدر مواد نیولي او سوځولي. په کندز کې پوځي عملیات روان دي. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو راپورونه ورکړل شوي. جاپان د افغانستان لرغوني آثار د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپاري. په کوټه کې 14 څلور تنه ټپیان کړی دي او د اونۍ په باس کې بعد انتخاباتو په اړه د مطبوعاتو د رول د څرنګوالي په حق له خبري واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک نن په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره په خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه د نظر تبادله وکړه. د پټیرو وو اونیو کې سیمته د شاغلي ریچارډ هولبروک دوهم سفر دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې تیر شپه د سپینې ماڼۍ ویندوی رابرټ ګیبس وویل د افغانستان او پاکستان لپاره خاص استازي به نن پاکستان ته ورسیږي او د پنځشنبه تر ورځې پورې به هلته وي او بیا به افغانستان ته لاړ شي. ګیبس همداراز وویل چې دوی لا هم افغانستان ته د شاغلي هولبروک د سفر په مهال ویش کار کوي او په پام کې لري چې نوموړی څو نورو ځایونو ته هم سفر وکړي. په اسلام آباد کې به ریچارډ هولبروک پر یو لړ اقتصادي او امنیتی مسایلو په چیرې بیا د سواد د کورنیو بې ځای شویو د وضعیت او خپلو مینو ته د هغوی د بیرته ستنېدو لپاره د بیا رغونې د پلان په اړه خبري وکړي. هولبروک نن د پاکستان له صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره وکتل او په پام کې لري چې د پاکستان هولبروک نن په اسلام آباد کې له سید یوسف رضا ګیلانی سره وکتل او په پام کې لري چې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری دغه لوې محمود رسیز اشفاق کیانی او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له مشر جنرال احمد شجاع پاشا سره هم وبینیم. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي به د غرض د هغو خلکو له استازو سره وګوري چې د سواد د جګړو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. هولبروک په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې د امریکا د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې امریکایي پوځي چارواکي اندېښنه لري چې په هلمند کې د دوی د عملیاتو په نتیجه کې به وسلوال طالبان بیا پاکستان ته وتښتي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا متحده ایالات غواړي چې افغان بزګرانو ته پیسې ورکړي او په دې ډول پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي. ویل کېږي چې د طالبانو د عوایدو یوه اصلي سرچینه د کوکنارو عواید او د کوکنارو پر سر د اوشر په نامه مالیه ده چې دوی له بزګرانو اخلي. د موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره پر دې غور کوي چې افغان بزګرانو ته پیسې ورکړي څو د کوکنارو له کر څخه لاس واخلي، خو یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پیسې به بزګرانو ته ورکړو دوی به بیا هم کوکنار وکړي. اسوشیټیډ پریس اژانس لیکي چې د همدې اندېښنې له امله تر اوسه غوڅه پرېکړه نه ده شوې او د کوکنارو کرته هم لږ وخت پاتې دی ځکه چې په مونږ کې وخت دی. یو عالی رتبه امریکایي پوځي چارواکي وویل امریکا غواړي چې د کوکنارو مخه ونیسي څو د طالبانو د عوایدو مخه ورسره ونیول شي او عسکر د افغانستان د جنوب هغو برخو ته ورشي چې هلته کوکنار ډېر کرل کېږي. د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی ملاتړیو هیوادونو افغان بزګران هڅولي دي چې د کوکنارو پر ځای نور بوټي وکړي، خو دغو هڅو تر اوسه د کوکنارو مخه نه ده نیولې. افغان بزګرانو ته د کوکنارو له کښته د لاس اخیستو په بدل کې د پیسو د ورکولو په برخه کې اسوشیټیډ اژانس لیکي چې دا کار باید د ملکی ادارو له لوري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تر څارنې لاندې وشي. په دې برخه کې دو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل شي. اسوشیټیډ پریس اژانس ته وویل چې امریکا باید د مخدرو موادو په ناوړه سوداګرۍ او قاچاق کې په یو ډول ځان داخل نه کړي او داسې شک هم کیږي چې شایي بزګران پیسې ترلاسه کړي او کوکنار بیا هم وکړي. د اوسنۍ تګلارې له مخې امریکا له افغان چارواکو غواړي چې د تریاکو د حاصلاتو مخه ونیسي او په دې برخه کې د اداري فساد مخه ونیسي. د باراک اوباما د حکومت تګلاره د کوکنارو د حاصلاتو د مخنیوي په برخه کې د تیر ولسمشر جورج دبليو بوش له تګلارې سره دا توپیر لري چې ولسمشر اوباما وایي د بزګرانو د کوکنارو ولاړ فصلونه دي په زور نه اړول کېږي ځکه چې بزګران بیا ځي له طالبانو سره درېږي.
خو په همدې وخت کې داسې راپورونه لرو چې په هلمند کې نړیوالو ځواکونو او افغان چارواکو ډېر اندازه مخدر مواد سوځولي دي. په هلمند کې د خنجر په نوم د نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په سلګونو ټنه مخدر مواد نیول شوي او بیا اور ورته شوی دی. د هلمند په روانو عملیاتو کې 4000 امریکایي، شاوخوا 3000 برېټانیایي او 6500 افغان ځواکونه برخه لري. له دې ولایت د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
عملیات به تاریخ 28 سرطان آغاز شد.
دغه عملیات د سرطان په 28مه نیټه د 15 بجو
بښنه غواړو چې تخنیکی ستونزه وا او د راپور موانه ورېدو د کندوز راپور چې لشه به ورسته در ابرو اوس هلمند زو او د هلمند راپور هم د اوس تاسو ته وړاندې کیږي.
د هلمند د والی ګلاب منګل ویان داود احمدی د ازادي راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې ویل د چهار سیمه په ورځ د هلمند والی محمد ګلاب منګل د افغانستان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدای داد، د کورنوي چارو وزارت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې موین محمد داود داود او د امریکا د متحده ایالاتو لوی سفیر په وړاندې سلګونه ټنه نشي توکي وسوسه ورسوه. داود احمدی وویل دغه نشیتو کې د خنجر په نوم دروانو عملیاتو په لړ کې د ملي اردو له تلاشي په تلاش د ګرمسیر ورسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ورسې دي. د والی ویان زیاته کړه چې د ګرمسیر ورسوالۍ د سفر په سیمه کې اوس مهال وسلوال طالبان وجود نه لري او ډېر ژر به په هغه ورسوالۍ کې د خلکو لپاره د لومړنیو پروژو د عملي کېدو کار پیل شي.
خلک خوشحاله دي هلته په دې
د ګرمسیر ولسوالۍ د لکړې د سیمې یو شمېر اوسېدونکي د بهرنیو ځواکونو په لاس کې د هغې سیمې د ولیدو سره جوخت شکایت کوي چې دوکانونو او دارایۍ ته بهرنیو ځواکونو زیان رسولی دی. دوی وایي چې په لکونو لکونو پیسې د تجارت په شانو لګولي وې چې امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دوی مالونو کې چاودنې کړي دي او سخت زیان یې ورته رسولی دی. کله چې مې د لکړې د خلکو دا خبره د هلمند د والي د ویان داود احمدي سره شریک کړه، هغه په کلکه رد کړه. ویې ویل په هغه سیمه کې یوازې د 10,000 پاکستاني کلدارو په لګښت زیان دوو دوکانونو ته رسېدلی دی، خو دومره زیات نه دی چې د سیمې خلک یې وایي. د یادونې وړ ده چې د هلمند چارواکي یاد شوي نشي توکي د خپل نوبت زیات نیول شوي نشي مواد ښودلي دي. دا نشي توکي په داسې حال کې نیول کېږي چې په مرکز لشکرګاه کې هم د امنیه قوماندانۍ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت نږدې 55 کیلوګرامه خالص تریاک یو میل سلا او مهمات نیولی دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ساعت 2:00 او 14 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. د کندز په چارداري او خانابات ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. راپورونه وایي چې د عقاب په نوم په دغو عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره دی، د کندز په زرخرید سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو د هوان په یوه ګولۍ 14 تنه ملکیان چې اکثره یې ماشومان دي وژل شوي دي. د ملي اردو د شاهین قلو اردو قمندان په کندز کې خبریالانو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرشوبله اړولې ده. له کندز د ازادي راډیو د خبریالانو راپور د شاهین قلی اردو د قمندان په څرګندونو پیلی شي.
عملیات به تاریخ 28 سرطان آغاز شد.
دغه عملیات د سرطان په 28مه نیټه د 15 بجو په شاوخوا کې پیل شول. د چاردرو په ولسوالۍ کې د دولت مخالفانو مقاومت وښود چې په نتیجه کې د دښمن له لورې څخه 14 تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي، او د ملي اردو څخه هم 4 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. که څه هم ښاغلي مراد په دې مطبوعاتي کانفرنس کې ملکي افرادو ته د اوښتو تاوانونو په اړه څه ونه ویل، خو راپورونه وایي چې د دغو عملیاتو په لومړۍ ورځ د کندز خار په شمال لویدیز 15 کیلومتری کې د زرخرید په سیمه کې په یو جمعات کې د یو هاوان د لګېدو له امله 14 تنه چې زیاتره یې ماشومان دي وژلی شوي او د جمعات ملا امام کلک ټپي شوی دی. په دې باب له سیمې څخه د یو تن اوسېدونکي محمد ګل زبیر شکایت ته غوږ شو.
په دغه جنگ کې زمونږ کلی چې زرخرید نومېږي، دلته د ماشومان په درسونو اخته دي، هاوان راغلی په دې منځ کې لګېدلی نو دغه 14 کسه ماشومان پکې شهیدان شوي دي، ملا امام زخمي دی. په قانون اساسي کې خو د دغو افرادو دغو اشخاصو چې په جنگ کې داخل نه وي مستقیما سهم ونه لري په جنگ کې، هغه خو محفوظ باید وي. باور وکړئ تاسو دغه د اردو ملي او د پولیسي ملي افرادو داسې وضعیت کړی چې هغه څو کاله مخکې چې موږ او تاسې اورېدلي وو چې په دې لارو کې به د چپاولګرو دیو کول، هغه هم ولا که دغسې وضعیت کړی لکه د دې ولس او د دې خلکو سره د پولیس او د دوی ملي داسې وضعیت کړی. مال باغونه پالیزونه دا ټول چپاول بس چور تخوتیر بد وضعیت دی.
خو یې ردی نشي چې کله په دې باب له ښاغلي مراد نه پوښتنه وشوه د ترې بې خبري وښوده داسې وویل.
ما تا هنوز گزارش دقیقی برای ما
په دې اړه لا تر اوسه پورې دقیق راپور نه دی را رسېدلی. موږ د خپل هوایی کشف د عکاسۍ څخه دومره راپور لرو چې د زرخرید په سیمه کې له مقاومت کوونکو څخه 2 تنه وژلی شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د وویل په دغو عملیاتو کې لویه ستونزه دا ده چې دښمن د خلکو له کورونو نه استفاده کوي. ویل کېږي چې په دغو عملیاتو کې 1,212 تنه امنیتي خلک ونډه لري او تر هغو به روان وي چې تر عملیاتو لاندې ساحې له الګوله کوونکو څخه پاکې او انتخاباتو ته به امنه زمینه مساعده شي. ښاغلي مراد دا خبره ومنله چې د دولت مخالفانو ته زیاتره هغه وسلې په لاس ورغلي دي چې له پخوانیو قمندانانو سره موجودې وي او د دی ډي آر پروسې ته یې نه دي سپارلي.
جاپان غواړي چې د افغانستان په لسګونو لرغوني آثار تر ترمیم وروسته د افغانستان ملي موزیم ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس په وینا دغه لرغوني آثار اکثره د جګړو په مهال د افغانستان له ملي موزیمه ګاونډیو هیوادونو او بیا اروپایي هیوادونو ته قاچاق شوي وو. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې نور حال واورئ.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي چې دغه هیواد پورې اړوند یو سلاویا قلمه لرغونی آثار چې د جاپان هیواد په مرسته رغول شوی د 2010 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل شي. د موزیمونو رئیس عمر خان مسعودي ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه لرغونی آثار اکثره پاکستان ته په غیر قانوني توګه قاچاق شوي وه.
د موږ جاپاني دوستانو یو تعداد آثار ته په پېښور کې دوی لاسته راوړي و انتقال کړي دي جاپان ته، چې یو تعداد آثار د ملي موزیم پورې اړه درلودله، چې هغه آثار د شترک او پایتاوي او د هډې د ساحې نه، او یو تعداد هغه انځورونه وو چې د بامیان د باستاني ساحې د سمڅو نه په غیر قانوني شکل سره انتقال شوي وو پاکستان ته، او هغه دوی جمعوري کړي وو. دا جمن 170 پارچې آثار دي، او زه فکر کوم چې د جاپاني دوستانو په همکارۍ د یونسکو په ملاتړ سره به دا آثار انشاءالله د مارچ په میاشت په 2010 میلادي کال کې بیرته د افغانستان ملي موزیم ته را انتقال شي.
ښاغلی مسعودي زیاته کړه چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت هیله مند دی چې نور ګاونډي او دوست هیوادونه هم د افغانستان لرغوني آثار چې د قاچاق په ډول دغو هیوادونو ته انتقال شوي بیرته افغانستان ته وسپاري. د موزیمونو د رئیس په وینا له 2010 میلادي کال نه را په دېخوا د افغانستان په زرګونه قلمه لوټ شوي لرغوني آثار بیرته د دغه هیواد ملی موزیم ته سپارل شوی دی، او دوی به دغه لړۍ په جدي توګه تعقیب کړي.
تقریبا د 2001 کال نه را په دې خوا موږ وتوانل د شپږ زرو نه زیات آثار چې په افغانستان د افغانستان په تاریخي او فرهنګي آثار په جمله کې شاملېدل هغه بیرته راستانه شوی دی. شرایط فوق العاده مساعد دی په جهاني سطح د افغانستان د همکارۍ په برخه کې. زه هیله لرم چې دغه موضوعات موږ په جدي صورت سره تعقیب کړو، او دا به یو لویه لاسته راوړنه وي افغانستان د ملي موزیم په بیا بډاینه کې.
د افغانستان د موزیمونو د لوی ریاست په وینا د ملي موزیم څخه اکثره تاریخي آثار د جګړو پر مهال په ځانګړي ډول د 1992 او 1995 میلادي کلونو ترمنځ لوټ او ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق شول، چې د دوی په وینا په سلو کې بیا تاریخي آثار لوټ شوي او قاچاق شوي دي. خو نوې هڅې ښیي چې یو شمېر دغه آثار بیرته دغه هیواد ته د راانتقالېدلو په حال کې دي. د افغانستان د موزیمونو لوی ریاست وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفیر ته یو لیک هم استولی دی، او ورڅخه یې غوښتي دي چې په دې برخه کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي.
و هم اوریدل چې جاپان غواړي د افغانستان یو شمېر لرغوني آثار بیرته افغانستان ته وسپاري او د افغانستان په ملي موزیم کې بیرته ځای په ځای شي. یو ورځ وروسته لدې چې د امریکا سمندري پلیو ځواکونو د افغانستان په جنوبي سیمو کې د خنجر پوځي عملیات پیل کړل، د نیویارک ښار د اوسیدونکو یوې لویې ډلې د افغانستان د باختر د خزانې په نامه د لرغونو ګینو او سرو زرو د آثارو لیدنه وکړه. په دې خزانه کې د پام وړ لرغوني آثار لیدل کیږي، خو جالبه خبره دا ده چې دغه زیورات له کشف وروسته څه ډول د یو روسي لرغون پیژندونکي لخوا په 1978 کال کې وژغورل شول. نیویارک مجلې د خشبی خزانه تر عنوان لاندې یو مطلب خبر کړی چې مهم ټکی صالحای سقزی خالق وړاندې کوي.
ویکتور سرایینی دی د افغانستان په شمال کې د جیرو د دورې د لرغونو آثارو په کیندونو بوخت وو، او نه به برای شپږ قبرونه ولیدل چې پنځه یې د خزو او یوې د یو نارینه و چې د خپل وخت پاچا و. د قبرونو ښایي له میلاد څخه سل کاله مخکې دورې پورې اړه ولري. په دغو قبرونو کې تر شلو زرو زیات قیمتي آثار لکه غړکۍ، د غاړې میلونه او د تورې پوښ تر سترګو کېدل. دغه روسي لرغون پېژندونکي دا ټول آثار د کابل موزیم ته وسپارل، خو پر افغانستان د روسي ځواکونو تر یرغل یو کال وروسته د دغه لرغون پېژندونکي کار ګډوډ او قطع شو. د کلونه په افغانستان کې د لرغون پېژندونکو د څېړنو لپاره د ډیرو سختو کلونو پیل و. په ټول افغانستان کې جګړې او نارامۍ پیل او بیسپاتی هر اخوا خبره شوه. د مجاهدینو او د پخوانی شوروي اتحاد د پاوز او د هغه د پلوی رژیم ترمنځ جګړې تر 1988 کال پورې دوام وکړ، چې دا ځواک بیا په همدې کال له افغانستان څخه ووت او ملي موزیم هم کله یو ځای او کله بل ځای انتقالېده. په 1993 کال کې د کورنیو جګړو په وروستي پړاو کې ملي موزیم په پوځي اډه بدل شو او د توغندیو تر باران وروسته وران ویجاړ شو. خو د تنظیمونو او طالبانو د واکمنۍ په موده کې په زرهاو لرغوني آثار او د بامیانو د بودا دوه مجسمې له منځه یوړل شول. په داسې شرایطو کې هر چا انګیرله چې د باختر خزانه هم د تل لپاره چور او چپاول شوې ده. خو د افغانستان د ملي موزیم ځینو کارکوونکو په 1988 کال کې دغه خزانه د جمهوري ریاست د ماڼۍ تر یوې ګنبدې لاندې پټه کړه او دا راز یې 15 کاله پټ ساتلی و. په 2004 کال کې ګنبده پرانیسته او دغه آثار یې بیرته ترلاسه کړل چې له هماغه نیټې راهیسې د باختر خزانه پر ټولې نړۍ ګرځي. الیزابت ویلسفینو د نړۍ په موزیمونو کې د باختر خزانې د نندرتون مسؤوله ده، چې اوس مهال د نیویارک موزیم د دغو آثارو کوربه ده. د کلیلنډ ټیم چې د مکتیک او د کلیلنډ د سرو زرو او زیوراتو د شرکت مالک او د دغه نندرتون جوړونکی او تمویلونکی ده، د سرو زرو د تاج په اړه وویل، دغه تاج د نړۍ له شاهکارونو څخه ده. د مارګن ستنلی د شرکت پخوانی بانکي مسؤل ادریان کژژنسکی وای، دغه تاج د افغانستان برک یا خلخالی مار ته ورته ده. د دې نندرتون لیدو خلک په هیجان راوستي او احساسات څرګندوي، خو د امنیتي نارامیو له درکه اندېښنو د سالون فضا ډېره غمجنه کړې ده، ځکه ټول د باختر د خزانې د مسؤلیت په اړه فکر کوي. دوی وایي ډیره به سخته وي چې دغه خزانه په افغانستان کې نندارې ته وړاندې شي.
د باختر د لرغونو آثارو یا شخې شوي خزانې په هکله مو راپور واورېدو چې اوس په نیویارک کې نندارې ته وړاندې شوي دي. ولسمشر حامد کرزی یو بار بیا له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه څو تنه پوښتلي، د هغوی نظرونه به سره واورو.
زمان معرف الله محسن دی او د اسلامات اوسیدونکي ما د کرزی دغه وختونه چې دغه ډیره ګټه ورده، طالبان باید راشي او دغه انتخاباتو کې برخه واخلي تر څو دغه هیواد چې دی د بدبختۍ نه وساتل شي او په هیواد کې امن راشي او دغه جنگونه او دغه بدبختۍ نورې ختم شي.
زمان پرورش د کونړ له مرکز اوسیدونکي ما، کرزی صاحب چې کومه وختونه کړې طالبانو څخه وختونه باید هغه ومني او راشي دلته خپل خاورې ته، خپل افغانستان ته راشي او هم نظر شي او لاس شي او په مشترک ډول سره خپل رئیس جمهور وټاکي تر څو زمونږ په افغانستان کې دا ورو وژنې او دا مسائل کم شي.
زمانو سید امین دی کردی صاحب، کومه غوښتنه د مخالفین نه کړې ده، د طالبانو نه کړې ده، دا ډېره بدای غوښتنه ده. باید ټول افغانان په مکمل اکثریت سره په دې انتخاباتو کې شرکت وکړي. دا زمونږ د آئنده د سوکالۍ او د خیرازۍ لپاره یو ښه زیری ده.
زما نوم رحمان الله صدیقی دی. کرزی صاحب چې کومه غوښتنه کړې ده طالبان نه چې دوی راشي په انتخاباتو کې برخه واخلي، زما په نظر دغه ښه خبره ده. د افغانستان طالبان چې کوم د دولت مخالف دي، دا ښه لار ده چې راشي او د دې لارې نه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د دوی خپل د خوښې مشر چې دوی غواړي پاچا شي په حکومت کې، همدې طریقې نه کولی شي دوی د خپلې خوښې کاندي ته رایه ورکړي. امکان نه لري چې مدوی د حکومت دی په جنگ باندې ختم شي او بیا بل حکومت راشي.
څو شی به ورسته د اونۍ بحث خبرو د دې اونۍ بحث د خبرونو او راپورونو په خبرولو کې د مطبوعاتو د رول څرنګوالي ته ځانګړی شوی دی. ازادي رادیو د انتخاباتو په اړه له کاندیدانو سره د مرکو په څنګ کې د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو راپورونه خبروي او دغه راست د سه شنبو په ورځو د افغانستان د مازیګر له درو تر پنځو بجو پورې له کاندیدانو سره مخامخ خبرې کوي او تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکوي چې له کاندیدانو څخه په مستقیم ډول د ټلیفون لاري پوښتنه وکړي او یا هم ازادي رادیو ته ایمیل راوستوي او په د ایمیل لاري له کاندیدانو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. خو سم د خبرونې نیمایي برخې در رسیدلې او حسیب شهید به د مهمو خبرونو لنډیز دروابروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د خنجر په نامه پوځي عملیات خبر مخ روان دي. لوګر کې پر سلو بي وځو کورانه یو د خوراکي موادو مرسته به وشل شي. د نیمروز والی وایي 15 داسې مشکوک تورستاني نیولې چې د ایران په مدرسو کې روزل شوي او غوښتل یې په نیمروز کې ځانوژونکي حمله وکړي. د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پلاوی ریچارد هول بروک نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرانیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې ایران د خپل اټومي پروګرام نه لاس وانخلي نو امریکا د ته حاضر ده چې په سیمه کې د خپل متحدینو دفاعي چارې پیاوړې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین سفر پای ته رسوي او ګرجستان ته ځي.
د بلوچستان په کوټه او خوزدار سیمو کې په دو جلا جلو 14 کې د څلور شزو په شمول نه تنه ټپین شوې دي. لکوټي څخه د ازري رادیو خبريال پرې راپور لري.
بیگانا وخته په کوټه کې د لاسي بم یوې زوروري چاودنې څلور تنه ټپیان کړل. پولیس وایي ځینو ناڅرګندو کسانو باچا خان چوک ته څیرمه د بلدی پلازې لسره د کوټه په لیاقت بازار کې د پولیسو پر تانه باندې د لاسي بم دور غورځولو هڅه کوله. خوایي بم په بازار کې د یو مارکیټ پر بام ولوید او په چاودېدو سره د دریو شزو په شمول څلور تنه ټپیان شول. په کوټه کې تر دوه اونۍ وروسته چې په ښار کې ملیشه سرتیری د امنیت ساتلو په چارو ګمارل شوي دا لومړی بمي چاودنه ده چې رامنځته شوه. پولیسو د دې چاودنه په تړاو څوک نه دینولې. بل لور ته د سه شنبه په ورځ په خوزدار سیمه کې هم د یوې چاودنه په نتیجه کې څو تنه ژوبل شوي دي. پولیس وایي ناڅرګندو کسانو د پوستخانه پر سړک باندې په یو موټر سایکل کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې په چاودیدو سره د یوې شزه په شمول 15 تنه ټپیان شوي دي. د دغو دواړو چاودنو پر لا تردا مهاله چا پر غاړه نه داخسته. خو حکومتي چارواکي په دغو دواړو پیښو کې وسلوال بلوچستان تورن بولي.
او سم د اونۍ بحث د دې اونۍ بحث د خبرونو او راپورونو په خپرولو کې د مطبوعاتو د رول څرنګوالي ته ځانګړی دی.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. هیله من يم چې په دې بحث کې هم تر پایه را سره ملو سئ. زموږ د دې اونۍ بحث د انتخاباتو په اړه د خبرونو او راپورونو په خپرولو کې د مطبوعاتو د رول څرنګوالي ته ځانګړی شوی دی. ځکه ویل کېږي چې اکثره خلک د انتخاباتو د بهیر په اړه معلومات د همدغو ورځپاڼو له لارې ترلاسه کوي. خو دا انتقادونه هم موجود دي چې کله ناکله په همدغو ورځپاڼو کې داسې مطالب خپرېږي چې خلک خواشینی کوي او دا امکان لري چې په انتخاباتو او په انتخاباتو کې د خلکو په وندې هم منفي تاثیر ولري. موږ سره په دغه باس کې ملګری دي د هیواد دولتي ورسپانې مسول چلوونکې نجیب الله شینواره، د کابل پوسټ انګریزي ورسپانې مسول چلوونکې وحید الله غازی خیل او د چارو کار په وحید الله مشتا. درنو ملمنو ستړي مشي. خپل لمړنۍ پښتنه به لخاغلی نجیب الله شینواره نو پښتو شینواره سپ ستاسي پاند آیا مطبوعاتو د افغانستان د سګنې انتخاباتو بهیر په سمه توګه تر پوښښ لاندې راوستل؟
مطبوعات او په ټولیز ډول رسنۍ په هغو نظامونو او ټولنو کې چې د ولسواکۍ پر اصول او ارزښتونو ولاړ وي ډیر ستره ونډه لري. په ځانګړي ډول د انتخاباتو په درشل کې او د انتخاباتو پر مهال د رسنیو ونډه لا پراخیږي او ستره کیږي. له هغه مهاله چې د انتخاباتو مسله مطرح شوې ده نو د انتخاباتو د بهیر بیلابیلو اړخونو په رسنیو کې خبرګون موندلې ده. رسنۍ په د انتخاباتو په درشل کې دوه سترې دندې لري. لومړی دنده دا ده چې خلکو ته معلومات ورسوي او دویمه دنده دا ده چې د انتخاباتو په اړه په هنیز مطالب خبره کړي. هغه برخه چې پر معلومات پورې اړه لري په دې کې د کاندیدانو په اړه، د هغوی د ژوندلیک په اړه، د هغوی د تګلارو په اړه دقیق او بې طرفه معلومات راټولول او لیدونکو یا لوستونکو او یا کتونکو ته دا وی وړاندې کول دي. همدارنګه د انتخاباتي کمپاین د خبرونو خبرول، د انتخاباتي غونډو د خبرونو خبرول، یعنی هر هغه څه چې د انتخاباتو پر بهیر پورې اړه لري د هغه په اړه د ریښتینو او په بشپړ ډول د بې پرې خبرونو خبرول دا د معلوماتي برخه ده چې د رسنیو ستره دنده ده. دویمه ستره دنده د رسنیو د انتخاباتو په اړه د پوهنیزو مطالبو خبرول دي. یعنی مطلب پوهنیزو مطالبو څخه څه دی؟ مطلب مو دا دی چې خلک پوه شي چې انتخابات څه شی دی، انتخابات څه ارزښت لري، موږ ولې انتخابات کوو، او څنګه کولای شو چې په هیواد کې آزاد، عادلانه او رانه انتخابات سرته ورسوو. په دې اړه رسنۍ مکلفیت لري چې خلکو ته پوهنیز مطالب خپاره کړي. له بده مرغه په ځینې رسنیو کې د انتخاباتو په اړه یو ډول منفي تبلیغات خپرېږي. له هغه مهاله چې د انتخاباتو مسله خپره شوې ده، په ځینې رسنیو کې داسې ویل کېږي چې راتلونکو انتخاباتو کې به شفافیت نه وي، دا انتخابات به لټګیو او درغلیو ډک وي، او دا چې مشر له مخکې ټاکل شوی دی او دا انتخابات چې دي دا هسې یوه ډرامه ده د خلکو د غولولو لپاره، او دا چې په ځینو سیمو کې امنیت نشته او انتخابات به ترسره نشي. دغه راز تبلیغات د خلکو ذهنیت ګډوډوي، د خلکو روحیه کمزوري کوي، او پایله دا کیږي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. چې دا مسله، دغه راز منفي تبلیغات د رسنیو له مسلکي رسالت سره اړخ نه لګوي، او همدارنګه د افغانانو لور ملي ګډ سره هم اړخ نه لګوي. زمونږ ستره موخه دا ده چې خلک وهڅو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. نو رسنۍ باید د همدې موخه لپاره فعالیت وکړي.
بلې، شنوار صاحب، تاسو تر څه حد خپل په دغه برخه کې خپل مکلفیت ترسره کړی دی؟
زه د یوې دولتي ورځپاڼې مسئول مدیر یم. موږ خپل خبرونې د هیواد د اساسي قانون، د انتخاباتو قانون، د رسنیو قانون، او همدارنګه هغه تګلارې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون، د رسنیو د کمیسون لخوا موږ تر اکرل شوی دا لاغي سره سم خپل خبرونې پیل کړی دي. موږ لمړی خلکو ته معلومات رسو چې په دې معلوماتو کې د انتخاباتي کمپاین ټول خبرونه خبريږي. د دې لپاره مو یو کلیشه ټاکلې ده چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین دوام لري. تر دې عنوان لاندې د ټولو کاندیدانو خبرونه چې دغه په ملاتړ باندې په مرکز ولایتونو کې غونډې جوړیږي، دا خبرونه موږ راخلو او په بې پرې ډول او په بشپړ انډول سره خبرو. او همدارنګه بل برخه زموږ د پوهنیزو مطالب برخه ده. د پوهنیز مطالب موږ پر دوو ډلو وېشلې شو. یو هغه رسمي پوهنیز مطالب چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا موږ تر اکرل شوی دي، چې په هغه کې تبلیغاتي پوسترونه دي، همدارنګه د عامه پوهاوی ځینې پروګرامونه دي چې دې ته موږ هم په خپل ورځپاڼه کې یو برخه ځانګړې کړې ده. او پر دې سربېره موږ خپله د انتخاباتو په اړه لیکنې کوو چې په دې کې د هغو کارپوهانو چې هغوی د ولسواکۍ په برخه کې، همدارنګه د انتخاباتو په برخه کې پوره تجربه ری تخصص لري، دا وی نظریات راخلو او په ډیره ساده ژبه چې خلک پی پروشي، خلکو ته د انتخاباتو ارزښت تشریح کوو او هڅوي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
بلې، مننه کورمودان. خغلی غازی خیل، تاسو د کوم سرچینو څخه د انتخاباتو اړوند خبرونه ترلاسه کوئ؟ او کدام راته وایي چې تاسو د یو انګلیزی ورځپاڼې مسول چلوونکی یاست، تر څه حد توانیدلی چې د انتخاباتو اړوند خبرونه خپل غیر افغان لوستونکو ته ورسوي؟
ډیره مننه کوم. نو سلام علیکم استاد درنو اوریدونکو ته. زمنګ سرچینی ممخ کې ویل چې زمنګ سرچینی زمنګ خبري اعلان دي چې منګه تقریبا په درويشتو ولایتونو کې خبري اعلان لرو، او اوس منګه سبا یا دغه هفته کې به یو سایت دغه کو پرانیزو چې کار بشپړ شوه دی، چې بشپړ معلومات، تازه معلومات په ولایتونو منګه ترلاسه کوو، هغه خبرو همدارنګه د برسپان لاري منګه خپل د خبري اعلانو په بنسټ باندې منګه چې کوم راپورونه ترلاسه کوو، هغه موږ تراکې لسیمه درنه په هغه منګه ژباړو، هغه خپل ولسته او خلکو خارجان ترسو. انداز مونږه دغه دې بنګه د سینې چې د بلچا یا له انټرنیټ نه یا د نورو سایټونو یا له اجانسونو نه کې دې شي کوم یو که بهرنی خبر یو غمنګل نورو اجانسونو نه راوخلو، خو زمونږ ډیره اتکا او ډیره اکتفا په خپل خبريالانو د چې په سیمه کې دي، او غوی لمګ سلامکاری کوي، او غوی مونته هغه اولنی ریپورتونه رسې، یعنی دویم لاست ریپورتونه نه چې ډیر تازه وی ډیر دغه. نو زمونږ سچینه خپل خبريالان دي.
بلې، او زما د پښتون دوام جسپات شو، ترڅو د توانیدلی چې د انتخابات پاړون خبرونه خپل غیر افغان لوستونکو ته ورسوي.
خطا سی پویږي مطبوعات خدا سی څلور مقو په نور دنیا کې بلل کیږي، او د خلکو تمام تداوی او دویم دغه شی په سیګرځي چې ګر موضوع وي، چې جالب موضوع وي، د خلکو توقع ورته منګه د مطبوعات او د پاړه نه انتخابات پاړه تحلیلي مقالې خبرې کړې دي، ځینې ریپورتونه خبرې کړې دي، خو دغه سی ریپورتونه هم نه دي خبرې کړې لکه نور چې خبروي. ځینې د سی کاندیدان شته چې تعصب سره سره باید وي چې نه پلان لري نه پروګرام لري دا غوی په برنامه باندې سره تقریبا شرمېږي چې هغه خبره کې مخبل لري نه جلوګيري کړی د ځینې کاندیدان به ډیر عالم ډیر فاضل ډیر خوښ خلک به بیا غو د افغانستان لپاره یو پلان لري مګر ځینې شته چې هغه هیڅ نه په اقتصاد پويږي او نه په سیاست پويږي او نه خپل هغه مرام تشریح کولای شي متاسفانه نو هغه مونږ نه نشرو ځینې سره مرکې کړي دي کاندیدانو سره چې ولې کاندید شوی دي لامل څه دی خبرې علي شي څه به وکړي یا مثلا دوی په سیال کې په نورو دنیا کې چې خلک کاندیدیږي هغه د حزبونو په بیس باندې کاندیدیږي حزبونو ته خلک رایه ورکوي حزبونه مرام لري متاسفانه چې په افغانستان کې حزبونه ضعیف دي نشته دی ولسی بیس نه لري نو شخصیتونه کاندید شوی دي ځینې کسان
فکر نه کوي تاسو ځینې کاندیدانو مرکې خبرې کړي دي او ځینې چې وایي چې خبرونه نه لري هغه مو هیڅ نه دی ویلي په دې برخه کې آیا تاسو انډول نه دی مراد کړی هغه هر کاندید حق لري
ګوره دا کاندیدان که تاسو ګوري دا په څو کټګوري ویشل شي ځینې د شهرت د پاره ځینې د افغانستان د یو بحران نشغورل په خاطر باندې ځینې چې تجربه لري ځینې په افغانستان ځل خوږي او ځینې په دې تمه وي چې زما معاملې وکم دا ځینې یعنی د ټول یو ډول کاندیدان ندي کته سو دوی ته وګورې دی او حزب نه دوه کس کاندید شي
دي تاسو دا منئ چې ځینې کاندیدان مخبري کړي او ځینې نه دي خبري
او د دې کې شک نشته چې موږ هغه کاندیدان چې هغه په حساب کېږي هغه وتلي کاندیدان دي هغه د افغانستان لپاره یعنی رښتیا یو پروګرام لري یو پلان لري او واقعا ملي کسان دي موږ دا غوښ سره مرکه کړي دي هغه مخبري کړي دي او هغه کسان چې موږ پویږو چې دوی د افغانستان لپاره هیڅ پلان نه لري فقط هدف یې د ځان شهرت دی او امتیاز ترلاسه کول دي موږ دا غوښ سره مرکه کړي دي نم دا غو خبرونه خبر کړي
مننه کوم ودان خغله مجدا تاسو چې د مطبوعات لارې د افغانستان انتخاباتو بهیر څاره استاس په نظر دولتي او خپلواک ورسپانی په دې توانیدلی چې انتخابات په اړه خبرونه او راپورونه په واقعي توګه خبره او تر خلکو پورې ورسوي
بسم الله الرحمن الرحیم تقریبا دا رسنۍ چې اوس مونږ په دنیا کې لرو سلور قسم رسنۍ ویل شو چې ست دی چې په افغانستان کې هم البته مونږ لرو یو چاپی رسنۍ دي چې اخبارونه او جریدې او ورسپانې دي انزوریز رسنۍ دي چې په هغه کې د تلویزیونی چینلونو راځي پکې رګیز رسنۍ دي چې رادیوګان دي پکې او الکترونیکی رسنۍ دي چې هغه سایتونه دي په انټرنیټ کې چې خلک لاغه نه هم ګټه پورته کوي او البته په افغانستان کې دا ډیر زیات معمول نه دی خو په هر حال در تغییر حد پوری دا هم یو نوی مسله ده چې اوس رامسته شوید موږ چې مخکې غوښ خسب هم اشاره وکړه په افغانستان کې ولوی مشکل لرو چې هغه مطبوعات او زموږ رسنۍ مشکل سره مخامخ کړي دي هغه یعنی دا مشکل دا بل مشکل لامل ګرځیدل دی هغه دادی چې پخې وادونه کې چې هلته سیاسي احزاب دي او سیاسي ګوندونه موجودیت لري او اوږدمهاله تجربه لري په دې حکره دوی کولای شي چې یعنی دوی خپل هغه مرامونه چې وړاندې کوي د هغه په نتیجه کې خلک په خپل دي چې تاکنی راشي یو کال دوه کال د مخه دوی په دې مسایلو باندې پویږي ځکه چې دا سیاسي حزب چې دی یو په بل سره یعنی دننه په پارلمان کې هم سره مقابله کوي هلته سره خبرې کوي او په نتیجه کې خلک پویږي چې دی یو ګوند پروګرام سي دی او د بل ګوند پروګرام سي دی او په نتیجه کې چې کله انتخابات راځي خلک یو روحان یو انزور لري د احزاب او د هغوی د پروګرامونو او د ستراتیژي په اړه خو په افغانستان کې متاسفانه داسې نه ده همدا اوس چې یو څلوېښت کسان ځانونه کاندید کړي دي په دې کې البته که موږ وغواړو چې د ټول یو څلوېښت کسانو په باره کې مفصل معلومات په رسنیو کې راشي دا به ډېر ګران کار وي دوی سره چې تاسو خبرې وکړي په هر یو سره مصاحبه وکړي دا کار مشکل کار دی خو هغه مطرح کاندیدان په منځ کې چې کوم موجود دي په دې کې یو بل احتمال هم شته چې هغه اوس مطرح شوی دغه د مناظرې مسله ده چې په دنیا کې معمول دی او رایج دی د دې لارې نه هم خلک کولی شي چې له رسنیو او له لارې نه پوښتنه په دې کې چې څه توپیر لري د دې کسانو چې ځانونه کاندید کړي دي په دې کې معلومیږي چې خلک یو انزور اخیستای شي او خلک تشویقي مثلا تاسو موږ په ایران کې چې کوم انتخابات او ټاکنې وشوي په اول کې تاسو ویل کېده چې خلک ډیر زیات په دې کې لیوال نه دي خو وروسته چې مناظره شروع شوه د کاندیدانو په منځ کې د مناظره په نتیجه کې خلک دې ته وهڅول شول چې باید په انتخاباتو کې برخه واخلي د یو کاندید او د بل کاندید په ګټه خلک سره متفق شول او په نتیجه کې موږ ولیدل چې تقریبا له اتیا نه پورته اتیا فیصد نه پورته هغه کسان چې شرایط واجدین و او په انتخابات کې ګډون وکړ برخه واخسته خو د پایلې خبره نه کوو خو اصلا د خلکو هغه توجه چې وو د رسنیو لارې نه او د دې مناظرې لارې نه په دې مسله باندې ماتوش شو باید په انتخاباتو
کې یعنی په ټوله کې وایي هغه له مجده د مطبوعات چې دی د انتخابات تر پوښښ لاندې په سمه توګه راوستي ساس په نظر کې څنګه
ما خو مخکې اشاره وکړه چې هغه مشکلات چې موجود دي اصلا دا یو څه تخنیکی مشکلات هم دي د دې ټول کسانو لپاره یعنی د دوی مرام او پروګرامونو وړاندې کول دا ناشونی کار دی دومره د دومره کسانو او که د یو کس یا د دوه کس یا د درې کسانو دا کار وشي بیا هغه خبره کیږي چې دا انوال نه دی ساتل شوی او دوی بې پاره ندي په هر حال دا مشکل ستدې په مطبوعاتو کې خو بیا دا یو بله مسله هم دلته ستدې هغه دا دی چې زمونږ په کړیو باندو کې دا زمونږ چاپی رسنۍ نه رسیږي هلته او ډیر کم رسیږي او ډیر خلک هم د سواد نعمت نه هم بې برخې دي چې هغوی وکولی شي دېنه استفاده وکړي تحلیلي مقالې ولولي نو په نتیجه کې مونږ یو بل رسنۍ ته چې غږیز رسنۍ هغه ته اړتیا لرو چې باید په هغه ډیر کار وکړي په دې کې دا دا په دې برخه کې باید ډیر کار وشي چې تر اوسه پورې متاسفانه هغه څه چې لازم دي تر اوسه پورې دا کار نه دي شوی چې باید دا خلاته توجه وکړو
بله خغلی شنوار لکسنګ چې خغلی مجدم اشاره وکړه ورته آیا ستاسو ورسپانه لکابل نه بهر په څومره وخت کې خلکو ته رسیدي دا خبرونه وی چې خبرونه او راپورونه تر زړې دوه ورځې ستاسو ورسپانه ولایتونو ته رسیدي او که درته وایي چې په افغانستان کې خبريالان د انتخابات پر د خبرونه او راپورونو په برابرولو کې لڅستوند سره مخ دي مثلا ستاسو خبريالان
یو ستوند چې اوس وسره زموږ مطبوعات لاسو غریوان دي هغه د ورسپانو د ویش مسله ده چې دا یواز پر اسپانو پر یلن لري دا د هواد یو په ملي کچه د هواد یو ستون زده ځکه د ولایتونو ترمنس ترانسپورتي اړیکه هم رغ اختلاف او کمزوري نه دی او همدارنګه د ورسپانو د ویش لپاره هم د سیو ډیر اغیزمن میکانیزم نشته څه چې په کابل کې د ورسپانو پر ویش پورې اړه لري نو زموږ ورسپانه هر سهار لوستونکو ته رسیږي زین ولایتونه په ماغه ورځ رسیدي ولې زین ولایتونه طلب د مرغه چې الته یا لاریخي نه دي یا امنیتي ستونزې شته دي الته په ماغه ورځ باندې نه رسیدي یو څه ځان سره رسیدي ولې یو خبره زغورم تاسو ته کوم هغه دا چې ورسپانو لولستلو سره د خلکو مینه ډیره شوې ده هم د ورسپانه چې یو څو ورځې ځان سره سره هم رسیدي الته خلک په ډیره مینه ولي او موږ طبيعت په ټلیفون باندې خبرګون خي او تلی وړاندې زو وختونه دا وی چې باید رسپانه ورته په خپل وخت باندې ورسیږي هغه سوزي چې خبريالان ورسره د انتخاباتو په اړه د راپورټ پور کول کې لاسو غریوان دي تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې د کاندیدانو ګڼګوټ ډیره زیاته ده موږ یو څوکۍ لرو او یو څلويخ کاندیدان ورته ولاړ دي دا کوم کاندیدان پر کټګوري ووی شو دا به زموږ خپل یو ډول ذهني برداشت وي خو که تاسو هغه کاندید چې د هغه د ګټلو چانس او امکانات موږ او تاسو ته ډیر کمزوري ښکاري خو کتل هغه سره کینی او دغه نظر پوښتي هغه به تاسو ته داسي وایي چې کچته په انتخاباتو کې تقلب او درغلي و نشي نو زه د انتخابات ګټم او د افغانستان جمهور رئیس یعنی هر یو ځان د دغه څوکۍ ور بولی په دغه راز حالت کې د ټولو کاندیدانو په اړه د خبرونو خبرول دا به یو څه ستونزمن وي او زموږ خبريالان له ستونز سره مخ کړي دي ولې دغه ستونز سره سره موږ هڅه کوو چې ټول کاندیدانو ته په خپل ورسپانه کې مساوي او برابر ځای ورکړو او د اغوی د خبرونو په خبرولو کې بشپړ بی طرفي او بشپړ انډول وساتو
بله خغلی غازی خیل تاسو ویل چې تاسو خبريالان شته په ولایتونو کې تاسو خبريالان خو د انتخاباتو په اړه د خبرونو او راپورونو په برابرولو کې لڅستون سره مخ نه دي او خغلی شنواری ویل چې دولتي ورسپانی بی پری دي د انتخاباتو په اړه د راپورونو او خبرونو په خبرولو کې خداس انتقادونه موجود دي چې دوی هم د ځانګړي کس نه ملاتړ کوي البته دولتي ورسپانی په دې اړه ساس نظر سره د آزاد ورسپانی د مسول پتوګه
خلومړی خبره شو ز خپل لغته پروګرام ته زمونږ خبريالان ستونزې په ولایتو کې فوق العاده زیات ستونزې شته دي خو د انتخاباتو په اړه چې څومره منډي تلل په کابل کې کیږي په ولایتو کې دومره نه کیږي په ولایتو کې د امنیتي ملحوظاتو لامل خلک نشي کولای چې لور پروتو ولسوالیو ته لاړ شي خلکو سره خبري وکړي کی او کاندیدان هم تر اوسه پوری هغه وتلی کاندیدان چې حساب پکېږي درې کسه دي هغه لا تر اوسه پوری د سی ولایتونو ته نه دي تللی چې هغه به امن ولایتونو دی هلته خلکو سره کتلې د نمائندگان شته دي نمائندگان په مرکز کې دي ولسوالۍ نور ته ځینې خلک راځي خو هغه سي نه دي چې لوکه په کابل کې چي دي دا یو ستونزه بل لوی ستونزه چې هلته ور سره موږ مخ یو هغه د وخت نشټواله دي د والیانو سره د نورو کسانو جګپړو چارواکو سره چې فرضاً موږ اوس تیر ورځ غوښتل چې د هلمند د والی سره مرکه وکړو دغه عملیات شروع شوي دي هلته ځینې رپورټونه موږ ته رسیدلي خلکو نارضایتي ښودلې وه د کورونو په تلاشۍ کې او د خلکو په کډوالۍ کې خو هغه موږ ته وخت رانه کړ ځکه ویل چې زه ډېر مصروف یم او وخت نه لرم خو نن یې موږ سره وعده کړې ده چې نن څلور بجې به هغه حاضرېږي موږ سره به مرکې ته یعنې مرکه به کوي دغه یوه ستونزه بل لوی ستونزه د طالبانو لخوا ګواښ دی د مخالفینو له ګواښ دی زموږ خبریالانو ته کله چې دوی له یو ځای نه رپورټ خپروي حتمي ده چې د هغوی خبر به هم ورسره خپروي چې دې سره موږ یو ستونزې سره مخ یو په داسې حال کې چې هغه یا نه یې څنګه خو د دوی هغه به موږ کوو رپورټ به خپرو موږ تر ډېره حده کوشش کوو چې د خپل خبریال عکس او نوم خپور نه کړو یا په مستعار نوم باندې د هغه رپورټ د هغه ځای نه خپور کړو دا یو بله خبره د دولتي اخبارونو او تلویزیونونو په اړه ده چې انتقادونه شته دی دې کې شک نشته دی چې تر اوسه پورې که تاسو وګورئ په افغانستان کې دلته ډیر کم مطبوعات به وي چې هغه به آزاد وي خپلواک وي بې پرې به وي په افغانستان کې تر اوسه پورې ملي سیاست نه کیږي قومي سیاست کیږي ژبنی سیاست کیږي او دا تر اوسه پورې روان دی یعنی خلک بې پرې نه دي حتما دا خبرنما ما اورېدلې دي ما ملي تلویزیون کتلی دی ګورم دې کې شک نشته دی چې د دولتي یا د ښاغلي حامد کرزي په ملاتړ به زیات کمپاین کیږي زیات پروګرامونه به جوړیږي نظر نور ته دا کارونه کیږي همدارنګ په ولایتونو کې هم شکایتونه شته دي فرضاً والیان دي یا د دوی لخوا نه پیسې ورکول کیږي چیرته چې غونډې جوړیږي وستاسي وګوري یو لوی ستونزه چې دا په افغانستان کې په ولایتو کې دا ده چې خلک د کمپاینونو غونډې ته نه راځي کمپاینران کوي دوی خلک د ختمونو د نور محفلو په نامه راغونډي او بیا غونډې جوړوي یعنی لوی ستونزه وزاره چې خلک یې څلور قمندین کوي بل مهمه خبره پکې دا ده چې ملي تلویزیون یا نور تلویزیونونه په ولایتو کې خلک ډیر نه ګوري برق نشته دی امنیتي ستونزې فوق العاده زیاتې دي نو رادیوګانې خلک اوري او چاپي رسنۍ په افغانستان کې دا کلتور تر اوسه پورې فوق العاده زیات ضعیف دی حتی په کابل کې ضعیف دی زموږ تعلیم یافته خلک په اخبارونو باندې پیسې نه ورکوي هیڅ نه اخلي ابله لوی ستونزه چې دلته دا ور سره چې زمونږ رسنۍ یې تاسو مخکې دغه وکړي چې زمونږ اخبارونه چې په وخت ولایتو ته رسیږي په نور دنیا کې د اخبارونو لپاره ځانته یو ایجنسی ځانته یو ادارې چې ټول ورسپانې غوي ترازی غوي بیا تقسیموي په افغانستان کې دا شی نشته دی هر څوک خپل ورسپان خپل اخبار په خپل تقسیموي دا یو لوی ستونزه ده
بله مننه خغله مجده بیل شک چې په افغانستان کې غنې تنظیمي او د یو شمېر ډلګي او رسپانې فعالیت لري خو یا د ژورنالیستیکو اصول او اخلاق لمخې دا سم ده چې وا تنظیمي ورسپانه د یو چا یا وی ډلې په وړاندې سپکې سپورې خبرې کړي او تا د انتخاباتو او یا یو کاندید په اړه دا شاندې کنې خبرې کړي
د ژورنالیستیکي اخلاق مطابق دا خبرې البته بې ځای دي او باید دا کار ونه شي په ډېر احترام سره باید یو ژورنالیست خپل قلم خوځي او متاسفانه په افغانستان کې دا کلتور تر اوسه پورې عام شوی نه ده او کله کله دا ویل کېږي چې دا د دیموکراسي نوې تجربه ده په دې وطن کې او تر اوسه پورې خلک هغه سره کرخې نه مراته کوم چې د یو کس د توهین مخه باید ونیول شي د یو کس باید اهانت ونه شي دا کار تر دې ربریده پورې موږ ګورو چې نه رعایت کیږي خو په هر حال یو بل مسله چې مخکې وستا اشاره وشغه د خبریالانو مسله وه زه ډیر خوشحالم چې ځینې داسې نښې نښانې ښودل کیږي چې حتی د دولت مخالفین رسنیو سره بد چلند نه کوي مثلا تاسو وګورئ څو ورځې د مخه د آریانا د تلویزیون شبکې رئیس آریانزه صاحب په میدان وردګ کې طالبان لخوا ونیول شو او ما ته هم ډیر دا د اندېښنې وړ و چې زموږ یو پیاوړی ملګری هلته نیول شوی دی او سره سره چلند وشي خو تیره ورځ ما چې هغه سره خبرې وکړه نیکمرغه خوشی سوی دا دی ویل چې طالبان ورسره ډیر ښه رویه کړی د پاغه ولایت کې او دا د دې معنی لري چې طالبان هم در رسنیو په ارزښت پوښیوي دي او شاید چې په دې انتخاباتو کې د خبریالانو تدیر یعنی مشکل رامنځته نشي او هغه کوم صدمه ونه ویني دا احتمال ډیر زیات ست دی چې دا یو نوې تحول د ده او ډیر خبره ده چې رسنۍ لپاره البته د امکانات ست چې نه دی حالت نه استفاده وکي احتمالا چې دوی خبر خبريالان ته داسې زمينه ته ولي کې چې البته امنیت هم دومره زیات نه خو په هر حال اوس دا مشکل تر ډیره بریده پورې چې موږ ګورو حل شوی ده بل مسله چې د انتخاباتو او رسنۍ د اروند خبرې دی هغه دادی چې هغه تخنیکی مسائل هم ډیر مهم دي چې باید خلکو ته وښودل شي یو خدای دی چې د انتخاباتو په ارزښت باندې خلک پوه شي او په دې مسله باندې پوه شي چې د خپل رای کارول د هغوی په ژوند کې څه تغییر او توپیر راولي دا خو ډیره خبره ده خو په مطبوعاتو کې هم راځي خو یو بله مسله چې ډیره مهمه ده تخنیکی مسائل دي مونږ تاسو ګورو چې په دې بلټ پیپر یا د رای په ورق کې یا پانک چه باید او کارول شی پده که ده یو سلویخ کسانو اکسونه انزورونه او ده دوی ده انتخاباتی انزورونو نشان او ده مسائل راغلی دی سمره چه تعداد زیاد شی بیدی اما غصی ده دوی اکسونه هم وارد شی بیدی او خلق هم اکثرا ده سواد نبی برخی دی چه او کارول شی دوی نمونه ولولی او د دې عکسونه هم دومره روخانه بنې او دومره یعنی وضاحت ونه ځکه چې واړه عکسونه خو مشکل لري نو په نتیجه کې دا احتمال ست چې خلک هغه خپل اصلي کاندیدا تر دې ربریده پوری مشکل کوي چې رای ورکي او دا د انتخاباتو شفافیت تر پختنی لاندې راولي او که دا مشکل هله زیاتیږي چې ډیر کسان اوس د سی ګنګوسی دي چې احتمال لري چې ډیر کاندیدان دی او یاد بل کاندید پای ګټه تیر شي او په نتیجه کې چې کوم کسان په دې بلټ پیپر کې پاتې کیږي هغه کسان ته رای هم ورکوي شي دا رای باطل اعلانیږي چې دینه د پد شفافیت کې ډیر اغیزه کولای شي نو دا مسائل هم مهم دي چې تخنیکی مسائل په برخه کې خلک ته پوهاوی ورکول شي او مخصوصا په لر په توسیمو کې چې دا فکر کوم چې دا د رادیو غانو ډیر مهم ونده بده کې ولري چې دا کار باید وشي
بله خغل شینوار یو خود مخالفینو خبره ده چې کله ناکله د خبريالانو ته ګواخ پیخوي آیا دغه انتخاباتو په بهیر کې د کم کاندید د خوانه هم د سیاسي د ورسپانې دفتر ته کملي کوي کوم پیغام را رسیدل دي چې ګواکې د دوی کمپاینونه تاسو نه دی خبره کړی دوی د کمپاینونو راپورونه تاسو نه دی خبره کړی د سیسه لیدل شوی
او دا ستونزه مطرح ده یو کاندید دا غو د انتخاباتي کمپاین مسولونو یو شکایت لیکلو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر کې چې دولتي رسنۍ او پاغه کې د هواد نوم هم اخستیو چې دوی د اوسنګړي کاندید په ګټه کمپاین کوي یا د خبرونو په خبرولو کې انډول نه رعایت کوي به موږ لاړو د کمیسون مسولین سره تکینسو هوی ته مو قناعت ورک دا مغه پښتنه د شتاسي مخ کې تورمن سیم مطرح کړه دولتي رسنۍ په بشپړ ډول د انتخاباتو په بهیر کې بي پرې دي زبا خپل ورسپانه هواد ورسپانه دا یو ملي ورسپانه ده دا د ورسپانه نه ده چې کومچا د روانو جمهوریت ریاست د انتخاباتو په درشل کې جوړ کړی وي او د انتخاباتي کمپاین لپاره تری ګټه واخلي هواد ورسپانه لشپیتو کلونو راهیسي خپل نشراتي فعالیت لري او د لوړو ملي ګټو په چوپړ کې ده دا ورسپانه پریزنګړي کاندید پوری اړه نه لري دا پر ملت پوری اړه لري او دا کاندیدان دغه ملت راوتري دا پر دې مفهوم ده چې دا پر ټول کاندیدانو پوری اړه لري دلته یو مغالطه رامسته شوی او نوړه تفاهم رامسته شوی هغه دا دی چې حامد کرزی پر روانو انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست یو کاندید دی لکه نور څلويخ هوادوال چې دي څوکۍ ته درېدلې دي هم کاندید دي خو د دې ترڅنګ حامد کرزی د افغانستان برحال جمهور رئیس هم دي چې مکلف دي د اساسي قانون له احکامو سره سم د وسنۍ دولتي شاري پر مخ بوزي دي ساري په ډول د مکلف دي چې په هر اونۍ کې یو ځل د کابینې غونډه راوبولي او د دې غونډې مشري وکړي او هلته د لوړو مهمو هوادنیو مسلو په اړه بحث وشي او پریکړه وشي دا مسله د انتخاباتي کمپاین سره هیڅ راستراونه لري دا جوته ده چې د حق نه لري ل خپل دغه ورزنه دند د جمهور رئیس په توګه خپل دغه ورزنه دند څخه د انتخاباتي کمپاین لپاره ګټه واخلي خو ځنې یو شمیر خلک چې خای ځانګړي سیاسي مخي او غرضونه ولري د دا دند
د ددل کمپاین سره مغالطه کوي په داس حال کې چې مسله داسې نه ده. موږ باید د جمهور رئیس ورځنۍ دندې د هغه له کمپاین څخه جلا کړو، یعنی هغه دندې چې د مکلف دی د جمهور رئیس په توګه هره ورځ سرته ورسوي دا جلا دي، او څه چې د پر انتخاباتي کمپاین پورې اړه لري دا جلا دي. موږ مخکې ما وویل چې په خپله ورځپانه کې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د خپرولو لپاره یو عنوان ټاکلی دی، کاندیدانو انتخاباتي کمپاین دوام لري. تر دغه عنوان لاندې د ټولو کاندیدانو که هغه حامد کرزی وي، که هغه ډاکټر عبدالله وي، که هغه هدایت امین ارسلا وي، که هغه میرویس یسینی وي، که
هغه
هر کاندید چې وي، د دوو خبرونه راخلو اخبروی. هلته د حامد کرزی ترمنځ او د نورو کاندیدانو ترمنځ هیڅ نوه توبیر تویز نشته دی چې کوم یو ته دی په زیاته برخه ورکول شي او کوم یو ته دی کمه برخه ورکول شي. اصلي هدف دا دی چې موږ انتخابات غواړو، خو انتخابات هغه مهال ارزښت لري چې هغه آزاد، منصفانه او رانه وي. څرنګه کېدای شي دا انتخابات سرته ورسیږي؟ په همدې کې د رسنیو ستر مسؤلیت دی او ستره ونډه ده، او دا موخه هغه مهال ترلاسه کېدای شي چې رسنۍ خلکو ته د کاندیدانو په اړه، د انتخاباتو په اړه، د انتخاباتو د تخنیکي اړخونو په اړه، د انتخاباتو د سرته رسولو د څرنګوالي په اړه دقیق، کره او بې پرې معلومات سرته ورسوي، او خلکو هڅوي چې په انتخاباتو کې پراخ او فعال ګډون وکړي. دا هم د رسنیو مسلکي رسالت دی او هم زموږ ستر ملي هیوادنۍ رسالت دی.
مننه ښاغلی شینوار، د هیواد ملي ورځپاڼې مسؤل چلوونکی ښاغلی وحید مجدد د چارو کارپوه، او ښاغلی وحید الله غازی خیل د افغانستان پوسټ د انګلیزي ورځپاڼې مسؤل چلوونکی، په دې هیله چې کم مسؤلیتونه چې تاسو ورته ښاغلی شینوار اشاره وکړه ټولې رسنۍ همدې برخې ته پاملرنه وکړي، او د انتخاباتو په اړه چې کم راپورونه او خبرونه دي دا بې پرې تر خلکو پورې ورسوي. له تاسو څخه مننه کوم.